أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
جا
د خدای میلمستیا
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو روجا د خدای میلمستیا ل یو بل پروگرام سره ز محبت علی بنګه خل خپل قدرمن ملګری خاغلی محسنی سره ستاسو په خدمت کیو نو ستاسو د روجو المانزونو د قبلیدا په هیله بلنه درکو چې د پروگرام تر پای را سره ملګرتیا وکړې
د روژې د مبارک میاشتې یو معنوي برکت لا قران سره اونس او الفت دی چې په تیر بیا د قدر پښپو کې د هغه د نورانی آیتونو د تلاوت او په هغه کې د فکر کولو ډیره سپارښتنه شوې ده له هغه ځای چې د قران حقیقت د روژې په مبارک میاشت او د قدر پښپه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پر زړه نازل شوی دی د قران او د روژې د میاشتې ترمنځ یو خاص اړی کشته دا شان چې د روژې میاشت د قران پسرلی نومول شوی دی یعنی هغه شان چې د پسرلی په موسم کې د طبیعت عالم دوباره ژوند پیدا کوي د قران مینان په دې میاشت کې هر څه لا زیات قران ته نږدې کیږي او د هغه په لوستلو یادولو او د هغه د معارفو په زده کولو سره خپل زړونو ته دوباره ژوند وربخشي د روژې په میاشت د قران سره د اونس په میاشت کې باید د قران سره د ملګرتیا ځانګړنه په ځان کې را پیدا کو او ورسره نږدې او جدي اړیکه ټینګ کړو ځکه قرآن د انسان جوړونې بشپړ کتاب دی او نیکمرغۍ ته د رسیدو ټول پروګرامونه له ځانه سره لري قرآن د خدای کلام او وینا ده او په هغې عمل کول بې شکه په دنیا او آخرت کې د ژغورلتیا سبب کیږي هر کله چې قرآن وپیژنو او د هغه د نازلونکي په سترتوب وپوهیږو او د هغه محتوا درک کړو او وروسته په مینی سره له هغه سره فکری او عملی ارتباط ټینګ کړو ادعا کولای شو چې د قرآن سره مو اونس پیدا کړی دی اونس په اصل کې د خوی نیولو او ملګرتیا په معنا ده لکه د مور لتی سره د شیدې رودونکي ماشوم اونس او مینه حقیقی عارف هغه څوک دی چې د خدای او د هغه د کلام سره دغه ډول اونس او الفت ولري د حقیقي اونس مفهوم لمینی سره هغه غژملتیا او نه غوڅیدونکې علاقه ده چې د انسان د خوشي وړ څیزونو سره د هغه ارتباط او پیوند ټینګوي د خدای او د هغه له کلام سره دغه ډول اونس او مینه د خدای د اولیاوو یوه ځانګړنه ده په نهج البلاغه کې د قرآن د پیژندلو او د هغه د دستوراتو د اجرا کولو په هکله ډیر مطالب راغلي او پرې ټینګار شوی دی د بیلګې په توګه حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغې په 193 خطبه کې فرمایي پرهیزکار هغه کسان دي چې قرآن په تدبر او غور سره قرائت کوي او د خپل درد درمل ورڅخه اخلي هر کله کوم آیت ته ورسیږي چې پکې تشویق وي په زیاتې علاقې سره هغه ته مخه کوي او د هغه روح او بدن په ډیر شوق سره پرې متمرکز کیږي او هغه تا تل خپل نسب العین ګرځوي او هر کله د داسې یو آیت سره مخامخ شي چې پکې ویروي د خپل زړه غوژونه د هغه د اوریدو لپاره پرانیزي. دغه عبارت د دې ټکي څرګندوی دی چې د قرآن آیتونه باید تل د مؤمنانو په زړونو اغیز وکړي او د فکری او عملی بدلون او د ایمان د زیاتیدا سبب کیږي، پرته له دې به زموږ لپاره یو بې ګټې کتاب وي. هغه کسان د قرآن له انوارو څخه صحیحه ګټه وړي چې د پرهیزکارۍ نیت ولري او وجود یې په جهل، شرک، ظلم او نفاق باندې ککړ شوی نه وي.
ډیرو خوږو ملګرو، اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د روم سورې د لسم آیت تلاوت او ورپسې ژباړه در اورو.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
ورستا د هغو کسانو انجام چې بد کارونه ترسره کوي هغه ځای ته ورسید چې د خدای آیتونه یې دروغ وبلل او ورپورې یې ملنډې ووهلې. دغه آیت د دې ټکي بیانول غواړي چې ګناه انسان له سمې لارې لرې کوي، د هغو مسلمانانو په شان چې ایمان یې درلود خو د یوې شیبې غفلت له امله په ګناه ککړ شول او له حق لارې وغړېدل. له مستقیمې لارې دغه غړېدل ډېر خطرناک دي، که څه هم د انحراف زاویه وړه وي، ورو ورو دغه زاویه لویږي او څومره چې وړاندې ځي لا زیات له نیغې لارې لرې کیږي. در هغه ځایه چې ممکنه ده د الهی آیتونو دروغ بللو ته هم ورسیږي. په حدیثونو کې هم راغلی چې کله چې یو کس ګناه کوي نو په زړه کې یې یو تور داغ پیدا کیږي او کله چې توبه وکړي هغه داغ پاکیږي، خو که خپله ګناه زیاته کړي نو هغه تور داغ یې ټول زړه نیسي او وروسته هیڅ کله هم د ژغورېدا مخ نه ویني. د انسان زیاتره ګمراهیانې او بلاریتوبونه یا د هغو ګناهونو په خاطر دي چې ترسره کوي او یا د هغو بدو خویونو او خصلتونو په خاطر دي چې په خپل وجود کې یې نغښتی دي، خو په دواړو بڼو کې یې انجام گمراهی او بلاریتوب دی، مگر دا چې د توبې نور د انسان په زړه کې وځلیږي. د دې راز چې انسان باید خپله توبه ون نه ځنډوي او بې له کوم ځنډه د ګناه د پرېښودلو فیصله او اقدام وکړي په دې کې دی چې زیاتره وختونه انسان په داسې جبهې کې خخیږي چې ترې راوتل ناشونی وي. داسې کسان لږ نه وو او نه دي چې لومړی د حق په جبهه کې وو، خو ورو ورو او سوکا سوکا د باطل په لوري لاړل. لکه څنګه چې حضرت امام علی علیه السلام د هغه چا د تورې په هکله چې د پیغمبر اکرم په رکاب کې جنګېدلی وو خو ترې وروسته په یوه جنګ کې وژل شوي وو وفرمایل، دا تورې په ځنو جنګونو کې د پیغمبر له څیرې د خوابادۍ دوړې پاکې کړې، خو بیا هم دغه توره وه چې د مسلمانانو د خلیفه علی ابن ابی طالب پر مخ راویستل شوه. هغه بل جالب ټکی چې له دغه آیته زده کولی شو دا دی چې فرمایي د هغو کسانو انجام او عاقبت چې خپلو مخو ته د رسیدو لپاره له بدو او غلطو وسیلو ګټه اخلي ډیر بد عاقبت دی. دا هغه څه دی چې که څوک یې په سمه توګه درک کاندي د چلاکۍ په مفهوم کې به بیا کتنه وکړي. آیا هغه څوک چې د نورو له حقه د ځان په ګټه کار اخلي چلاکه دی؟ یا هغه څوک چې د دې لپاره چې د بل چا حق یې په غاړه نه وي له خپل حقه تیریږي؟ وروستی تکی دا چې مسخره کول او ملنډې وهل د کفارو او د انبیاو د منکرانو یوه ځانګړنه ده. نو هر مسلمان باید پام ولري چې که په کوم څه باندې یې باور نه درلود نو په هغه پورې ټوکې ونه کړي، بلکې د هغه د منطقي او استدلالي ځواب په لټه کې دی شي. که د هغه لپاره یې سم دلیل وموند نو وی مني، او که نه هغه په مناسبو ادبیاتو او ویناو سره رد کړي.
عزیزانو، دا هم د نننی پروګرام روغتیایی او خوراکي سپارښتنه. د روژې په مبارکه میاشت کې د نه خوړلو او نه څښلو اوږده ساعتونه د خولې د بد بوی سبب کیږي. دا مسأله په ځوانانو کې د یوې ټولنیزې لانجې په توګه مطرح شوې او د هغو ستونزو په وجه چې د افرادو ترمنځ په اړیکو کې رامنځته کوي روحي او نفسیاتي ورانوونکې پایلې لري. البته د روژې میاشت د هغو برکتونو په وجه چې لري او د هغه بدلون په خاطر چې د انسانانو په روح او ژوند کې رامنځته کوي دومره ارزښت او سرتوب لري چې متعال خدای له ځانه د خپلو بندګانو د اطاعت په وجه د روژتي د خولې بد بوی د مشکو بوی بولي او هغه ښه بللی دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د روژې په مبارکه میاشت کې د لوی خدای په نزد د روژتي د خولې بد بوی د مشکو او انبر او تر بوی هم ارزښتناک دی. سره له دې د ځینو خوراکي موادو مراعتول د خولې د بد بوی مخنیوي کولای شي. د غاښو ډاکټر شاغلی حایریان د غاښونو ترمنځ د خوراکي موادو پاتې شونی، د دخانیاتو استعمال، د ځینو درملو خوړل او د اوژی پشان د ځینو خوړو خوړل د خولې د بد بوی د رامنځته کیدلو نور علتونه وبلل. هغه وایي د لوږې بوی د خولې د بد بوی د رامنځته کیدو یوه وجه ګڼله کیږي، په دې توګه چې د اوږدې مودې لپاره د اوبو او خوړو د نه خوړلو په بڼه کې د بدن د اوبو د لیژوالي او د خولې د ترشحاتو د لیژوالي په خاطر په خوله کې بد بوی راپیدا کیږي. د خوراکي موادو نه ژوول د خولې د بوی د رامنځته کیدو یو بل دلیل ګڼل کیږي. د خوړو ژوول د غاښونو سره د خوراکي موادو د تماس د ټینګېدو سبب کیږي او هم دغه چاره پر غاښونو د میکروبي پردې د له منځه تلو سبب شوي او د خولې بد بوی لیرې کوي. ډاکټر حایریان د روژې په میاشت کې د خولې د بد بوی د لږېدا په هکله سپارښتنه وکړه. د روژې نیولو په وخت د خولې د بد بوی څخه په مخنیوي کې لومړی ګام د پوچو غاښونو پاکول، د غاښونو ترمنځ د خوراکي موادو نه پاتې کیدل او د غاښونو د منځنۍ برخې مسواکول دي. د تغذیه یو متخصص هم وایي له ویدېدو وړاندې او د پیشلمي تر خوړلو وروسته د نعنا له اوسارې او عرقه استفاده د خوراکي موادو د تخمیر له امله د هاضمې جهاز د ستونزو او د خولې د بد بوی په معالجه کولو کې ډیره ګټوره او اغیزناکه کیدی شي. سربیره پر دې چې د نعنا د وسارې استعمال د معدې د پړسوب، نفخ، پیچش، خوا ګرځیده او د زړه د سپاین سیمونو په شمول د هاضمه جهاز نوري ستونزي چې په ډیر وزو کې خبريږي معالجه کوي. لروجماتی تر پیشلمی پوری په واټن کې د اوبو او تازه میوو استعمال او د زیاتو مسالو له استعمال د چربو او غوړو خوړو له خوړلو د قهوه او غاز لرونکو او بوی لرونکو څښاکونو له څښلو او هم د پیازو او اوجو له غوښه لرونکو خوراکونو له خوړلو او د روژې پر وځو کې د سیګریټو له څکولو ډډه کول تر ډیره حده د خولې د وچېدا مخنیوي کوي او د خولې بد بوی کموي. پنیر هم ډیر فاسفوټ لري چې شده په ډیر وځو کې ډیر استعمال او وخوړل شي. سربیره پر دې پنیر زیات کلشیم هم لري چې د خولې له وچېدا د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده. په بدن کې ویټامین سی باید د مالټو او خربوزې د خوړلو لاري پوره کړای شي او همداراز د باکټریو لودي د مخنیوي لپاره باید طبیعي او تازه میوه وخوړل شي او د مکملونو له خوړلو چې د خولې د بد بوی د راپیدا کېدو سبب کیږي مخنیوي وشي.